کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د افغانستان لوی څارنوالۍ د بډې اخیستنې په تور د عامې روغتیا وزارت څلور تنه نیولې. له طالب مشرانو سره د افغان دولت د سولې مرکچي پلاوي د خبرو پایلو ته د دې پلاوي د یوې غړي خوشبیني. د ژمي په سړو کې په بوسنیا کې د افغانانو په ګډون د پناه غوښتونکو وضعیت څنګه دی؟ دا او نور راپورونه په همدې خبرونه کې اوریدلی سئ چې زه فریبا ظاهر قربانه یم. خو خبرونه په خبرونو پیلوو. احمد شي برای وړاندې کوي.
افغانستان او پاکستان د بی پولي خبریالانو په وینا د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناکه هیوادونه دي. د هلمند په ناوي ولسوالۍ کې د چارواکو په وینا نږدې دېرش طالبان وژل شوي دي، او د امریکا منتخب ولسمشر شکایت کړی دی چې د ټرمپ د اداري چارواکي د ده انتقالي ټیم ته د مهمو ملي امنیتي موضوعاتو په اړه د معلوماتو په ورکولو کې خنډونه رامنځته کوي. د خبرونو تفصیل. د بی پولي خبريالانو ټولنې نن په یو راپور کې وویل چې لږ تر لږه 50 خبريالان روان کال د خپل کار لامل وشل شوې دي، او افغانستان او پاکستان د رسنیو د مسلکي کارکونکو لپاره تر ټولو خطرناک سیمې دي. په پاریس کې د غمیشتې ټولنې په خپل کلنی راپور کې چې نن خپور شو ویلي دي چې اکثر خبريالان قصدن د خپلو تحقیقاتي کارونو له امله وژل شوي دي، لکه د تنظیم شویو جرمونو، اداري فساد، او یا هم د چاپیریال د تخریب نه مخنیوي په اړه د راپورونو لپاره. په دې راپور کې راغلي دي چې اووه تنه د مظاهرو د راپورونو د ورکولو لپاره وشل شوي دي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د روغتیا وزارت څلور کارکوونکي د رشوت په تور نیول شوي دي. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولی نن رسنیو ته په یوه استولي پیغام کې وویل
چهار تن از مربوطات وزارت صحت عامه
د عامه روغتیا وزارت څلور تنه د رشوت په تور د لوی څارنوالۍ د کنټرول او څارنې له لورې د ملي امنیت د ریاست په همغږۍ نیول شوي دي، په توقیف کې دي.
رسولي د نیول شویو کسانو د هویت په اړه څه نه دي ویلي. لوی څارنوالۍ او د ملي امنیت ادارې پرون هم د 30,000 امریکایي ډالرو د اخیستو په تور د مشرانو جرګې د درې تنو د نیولو خبر ورکړ، او په یو خبر پاڼه کې یې څرګنده کړه چې دا کسان په بلخ ولایت کې د بډې په تور نیول شوي دي. د هلمند امنیتي چارواکي وایي په ناوي ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې 22 طالبان وژل شوي دي. د هلمند د امنیې قمانداني ویاند محمد زمان هم درد د دې عملیاتو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د هلمند ولایت د ناوي ولسوالۍ اړوند کمربندي سیمه کې د افغان ملي امنیتي ځواکونو د خوا څخه د عملیاتو په ترڅ کې 22 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي، 10 تنه د هغوی زخمیان شوي دي.
شغله هم در زیاتوی چې د عملیاتو پر مهال افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په قطر کې د افغانستان سفیر عبدالحکیم دلیلي د 48 کلونو په عمر وفات شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې څرګندوي چې دلیلي د سره د حملې له امله وفات شوی دی. دغه وزارت د دلیلي مړینه یوه ستره ضایعه بللې ده، او ویلي دي چې ده د سولې د خبرو په برخه کې د اسانتیاوو په رامنځته کولو کې مهمه ونډه لرله. دلیلي په غزني کې زیږیدلی او د قطر په پوهنتون کې انجینري لوستې وه. دی په 1998 کال کې په قطر کې سفیر ټاکل شوی و. د پروان د څارنوالۍ د رئیس شیرزاد مهربان پر موټر په بګرام ولسوالۍ کې چاودنه وشوه. د بګرام ولسوال عبدالشکور قدوسی وویل د ښاغلي مهربان پر موټر نن د سهار د 10 بجو خواته د غلام علي بازار په سیمه کې د مقناطیسي ماین چاودنه وشوه چې په دې پیښه کې مهربان ته زیان نه دی رسیدلی، خو د هغه موټر وان ټپي شوی دی. قدوسی زیاته کړه چې امنیتي ځواکونو د پیښې څېړنه پیل کړې ده. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن شکایت کړی دی چې د ټرمپ د اداري چارواکي د دې انتقالي ټیم ته د مهمو ملي امنیتي موضوعاتو په اړه د معلوماتو په ورکولو کې خنډونه رامنځته کوي. جو بایدن د دوشنبه په ورځ وویل چې د دې ډله د دفاع وزارت د چارواکو لخوا له خنډ سره مخامخ شوې ده. همدارس د واک د لیش لپاره د اداري او بودیجې له لورې د اطلاعاتو د ترلاسه کولو له ستونزو سره مخامخ ده.
As our nation is in a period of transition.
جو بایدن وایي اوس چې زموږ ملت د انتقال په دوره کې دی، موږ دې ته اړتیا لرو چې ډاډه شو چې د ادارو د لیږدېدو په وخت هیڅ شی نه دی ضایع شوي. زما ډله په ټوله نړۍ کې د خپلو ځواکونو او د هغوی د عملیاتو په اړه واضح تصویر ته ضرورت لري، څو د خپلو دښمنانو مخه ونیسو. د امریکا د دفاع وزارت سرپرست کریس میلر په یو بیان کې د بایدن په ځواب کې ویلي دي چې دفاع وزارت د انتقالي ټیم له ډلې سره د دې سربیره د نورو ادارو په پرتله ډېرې هڅې کړي دي چې د واک لیش ته لا هم تر دریو اونیو ډېر وخت پاتې دی. میلر زیاتوي چې د دفاع وزارت مسؤلین به په دې برخه کې خپلو هڅو ته د واک د انتقال د ملاتړ لپاره ادامه ورکړي. او روسي خبر دا ده چې د روسیې د فدرالي امنیت اداره وایي د نشي موادو د وی نړیوال شبکې د قاچاق مخې د امریکا د متحده ایالاتونو په همکارۍ نیولې ده. دا اداره وایي کوکائین لدی شبکې نیولې دي چې ارزښت تر 1.5 میلیون ډالر زیات دی. د روسیې د فدرال امنیت ادارې په خبر پاڼه کې چې نن خبره کړه راغلي دي چې د شبکې په ټول اروپا، جنوبی امریکا او روسیې کې د مخدر موادو کاروبار کاوه. دا خبرونه
خبرونه ملزده ی رادیو ریدل وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. د افغانستان لوی سرنوالی وایي چې په عامې روغتیا وزارت کې څلور تنه د بډې اخیستنې په تور نیول شوي دي.
چهار تن از مربوطات وزارت صحت عامه به اتهام مطالبه رشوه از کارمندان این وزارت در هماهنگی با ریاست امنیت ملی گرفتار.
د افغان دولت د مذاکراتي پلاوي غړي فوزي کوفي د سولې د ترسره سوي خبرو په اړه ته خوشبينه ده، وایي چې د دې خبرو د بریا یو دلیل د سولې په خبرو کې او له هوکړې وروسته د شوزو حضور دی. اخو د افغان کرکټ ملي لوبغاړي راشد خان ارمان وایي خوښ دی چې د شلوري زلو بو د لسیز غوړه لوبغاړي جایزه یې ګټلې ده. دا اونور راپورونه هماره د لسی او د ګوړي اچار او نیم نړۍ مو د دې خبرونه دوه اونیس پروګرامونه تیر سره اوسې. ورځو د خبرونه د سر موضوع ته د افغانستان لوی ترنوالی وایي چې د امیر روغتیا وزارت کې څلور تنه د دغه وزارت له کارکونکو د بډې اخیستنې په تور نیولې دي. د لوی ترنوالی ویان جمشید رسولی ازادي رادیو ته په واستولې ویډیوي پیغام کې ویلي چې له نیول شوو کسانو څېړنې روانې دي. په همدې حال کې د افغانستان مشرانو جرګې مرستیال وایي چې د بډې اخیستنې په تور د دریو سناتورانو د نیونې په اړه ملي امنیت او لوی ترنوالی معلومات نه دي شریک کړي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار پر راپور کې ورو.
د افغانستان لوی څارنوالي وای د عامه روغتیا وزارت د کارکونکو د اطلاع او شکایتو لمخې تیر ورځ په دغه وزارت کې څلور تنه د بډو یا رشوت غوښتنې په تور نیول سوي. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولی د سه شنبه پورز ازادي رادیو ته پاستولي ویډیو پیغام کې وویل چې لانی ول سوی کسانو چړنې روان دي.
چهار تن از مربوطات
امیر روغتیا وزارت له مربوطاتو څلور تنه دغه وزارت له کارکونکو د بډي غوښتنې په تور نیول شوی. دا کسان لوی سرنوالۍ د مراقبت او کنټرول ریاست د ملي امنیت او عمومي ریاست سره په همکاري نیول دي. نیول شوی کسان په توقيف او قضيه د سرنوالۍ له لوري تر څېړنې لاندې
دي. خاغلی رسولي زیات کړه لوی سرنوالۍ ډاډ ورکوي چې دا قضيه به د قانون پرنا کې وچړي او پایلې به له سره شریک کړي. په ورته وخت کې په عامه روغتیا وزارت کې وی سرچینی ازادي رادیو ته تایید کړه چې دغه کسان بیګمه خام له وزارت ته اوړل سوي دي. دا چې دغه کسان څوک سرچینی سن وایي او نه هم لوی سرنوالۍ په اړه زیات جزئیات ورکوي. دا په داس حال کې د چنن مشرانو جرګې د کورونا چارو وزیر او د ملي امنیت عمومي رئیس ستي امنیتي وزارت په تړاو د جرګې ته وربللې وو. د افغانستان د مشرانو جرګې داری پلاوی وای چې له قانون سره سم لوی څارنوالي او ملي امنیت ریاست د درې سناتورانو د نیونې په تړاو له دوی سره معلومات نه دي شریک کړي. د دغه جرګې مرستیال محمد عالم زیدیار ازادي راډیو ته وویل
تروسه پورې څارنوالي او امنیت ملي مشرانو جرګې ته کوم معلومات لګینې نه دي دي واقعیت مورد کې موږ غواړو چې دا بررسی او دا تحقیق قانونی شي. تروسه پورې دا خپل قانونی مراحل طی کړی نه دي.
خغلی ازیدیار وای چې یو پلاوی ټاکل سوی ده ترڅو قضیه او شواهد وڅېړي او له تورونو سناتورانو سره هم وګوري او بیا به وروسته جرګه په دې اړه پریکړه کوي. لوی څارنوالۍ دوه ورځې وړاندې د فاریاب، سرپل او خوست ولایتونو درې سناتوران په حیرتان بندر کې د 30,000 امریکایي ډالرو د رشوت اخیستنې په تور ونیول. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح نن سهار د 6:30 بجو له غونډې وروسته په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي، دا سناتوران داسې محل د بډې اخیستنې په تور نیول کیږي چې له دې وړاندې یو بل ټیم توانېدلی چې په یو بل ولایت کې 2.5 لک امریکایي ډالر د بډې اخیستنې په اساس ترلاسه کړي. امرالله صالح ویلي دي چې له بده مرغه حکومت نه دی توانېدلی چې دغه رشوت اخیستنه مستنده کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زموږ غلزده راډیو اوري. د افغان دولت د مذاکراتي پلاوي غړي فوزي کوفي د سولې د ترسره شوو خبرو پایلو ته خوشبینه ده. وایي چې د دې خبرو د بریا یو دلیل د سولې په خبرو کې او له هوکړې وروسته د ښځو حضور دی. میرمن کوفي له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکې کې ویلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې هوکړه طالبانو ته سیاسي هویت ورکړی دی، خو فوزي کوفي وایي چې د طالبانو لخوا د سولې په خبرو کې د اسلامي امارات او موقت دولت موضوع نه ده مطرح شوی. په دې اړه یو بل راپور زموږ د همکار په ژغ کې.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د مذاکراتي پلاوو ترمنځ د سولې درې میاشتنۍ خبرې په دې وروستیو کې د افغانستان په رسنیو کې د بحث ګرمه موضوع ده. د افغانستان د دولت د مذاکراتي پلاوي غړي فوزي کوفي له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکې کې د خبرې لستون زو ډکه خو هيله بخون کې وبللې. د دې مذاکراتو پایلې د خبراترو د طرز العمل جوړیدل و چې یو سریزه د اصلي خبرو لپاره صدور مورده او یو ویشت ماده لري او په اړه بحثونو څو میاشتې وخت ونیو. فوزیه کوفی د مذاکراتو د ستونزمنو مواردو په اړه وایي چې د دوحې هوکړه د خبرو په طرز العمل کې د مذاکراتو دی و اصل په توګه منل شوی. د افغان دولت پلاوی لومړی هغه د خبرو د اساس په توګه نه مني، بلکې د طالبانو د غوښتنې په توګه منل شوی. میرمن کوفی وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې هوکړې طالبانو ته سیاسي هویت وربخلای دی.
بحث قرارداد دوحه هویت سیاسی طالبان است.
د دوحه د تړون بحث د طالبانو سیاسی هویت دی. د افغانستان د اسلامي جمهوریت لخوا زموږ ټینګار دا و چې سیاسی هویت د افغانستان د خلکو غوښتنه او لډیرو کلونو راهیسې د سولې په اړه د افغانستان د اسلامي جمهوریت نظام ژمنه و او دا باید انعکاس پیدا کړي.
در سالهای متمادی ای باید انعکاس کنه.
فوزیه کوفی وایي چې د مذاکراتو په طرز العمل کې د خبرو یو خوا هم نه د تعریف شوی او د مذاکراتو دواړه خواوې بلل شوی دي. خو د افغان دولت په مذاکراتي پلاوي کې سرچینې لدی وړاندې ویلي چې په یو جلا سند کې چې ناروی او دو نورو هیوادونو هم لاسلیک کړی، افغان دولت د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبان د طالبانو د اسلامي تحریک په نوم یاد شوی، هغه موضوع چې میرمن کوفی ردوي. د افغان دولت د مذاکراتي پلاوي غړي فوزیه کوفي د غراز وایي چې د مذاکراتي ټیمونو لخوا هیڅکله د موقت دولت او اسلامي امارت موضوع نه ده مطرح شوی او په دې اړه خبر شوی راپورونه ناسم دي. هغه وایي چې د طالبانو ټینګار په اسلامي نظام دی او دا د هغوی لخوا هم د بحث وړ موضوع ده. میرمن کوفی وایي چې د خبرو په طرز العمل کې د طالبانو جنگ جهاد نه دی یاد شوی، بلکې یوازې جګړه او نزاع بلل شوی.
بار بار مطرح شد و خوشبختانه توافق بازم بکنه.
خو در خبر تو زلی مطرح سوا خود است یک کلمه و کارول سوی چه حساسیت پر اون که نوی لکه بحران او نزا نه جهاد.
بحران نزا جهاد نه.
د افغان دولت د مذاکراتي ټیم دا غړي وایي چې د سولې د خبرو بل پړاو به د مرغومي په 14 نیټه په قطر کې پیل شي او د افغانستان په داخل کې د خبرو دوام یو غوښتنه ده چې امنیتي وضعیت ته په کتو امکان نه لري. د افغان دولت او طالبانو د مذاکراتي پلاوو ترمنځ د سولې خبرې د سپتمبر میاشتې په 12 نیټه په دوحه کې پیل شوې او نږدې 3 میاشتې دوام وکړ. په دې موده کې دواړه خواوې د سولې د اصلي خبرو پر طرز العمل هوکړې ته سره ورسېدل او ټاکل شوې چې تر یوې اونۍ پورې د دواړو خواوو ترمنځ د سولې خبرې بیا پیل شي.
جنگ دولک
د سولې او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ غلازدی رادیو او ریډیو سنو د زده رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوود ماشم تر وبجو پر منځنۍ صفه 12.89 او د اف ام پر 13.15 صفه پر ټول افغانستان کې اوریدلای شي. ل آسیا، شمالي افریقا او منځني ختیځ شاوخوا زر پناه غوښتون کې په بوسنیا کې په سړه ژمي کې به سر پناه پاتې دي. د تیر چهارشنبه پرس په لیپا کې د پناه غوښتونکو کم ته اور ورته سوی و. د رویټرز خبري اژانس راپور په وینا اوس د بوسنیا سیاستوال له یو بل سره په لانجه بوختي چې دا پناه غوښتون کې چیرې ځای پر ځای کړي. په دغو پناه غوښتون کې ګڼ شمیر افغانان هم شامل دي. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه اورو.
په داسې حال کې چې یو شمیر پناغشتون کې د خوړو اخیستلو لپاره په واوره کې ولاړ دي، نورو ځانونه په کمپلو کې پیچلي او په خیمو کې پراته دي. د دسمبر په 23 نیټه په لیپا کې د پناغشتونکو کمپ اور اخیستی و او له هغه اوره یوازې یو شمیر خیمې پاتې سوې. ساجد علي د بوسنیا په لیپا کمپ کې یو افغان پناغشتونکی دی.
تیرې 15 ورځې د ټولو پناه غوښتونکو لپاره ډېرې بدې وې، ځکه دلته په خیمو کې هیڅ بخارۍ نشته او له پرون راهیسې د واورې له کبله دلته ژوند ډېر سخت شوی دی. تاسې وینئ چې د خیمو پر بام واوره لوېدلې او دا ځای هر وخت نړېدلی شي. دلته په یوه خیمه کې 500 پناه غوښتونکي اوسي. که دوی مړه شي څوک به یې مسؤول وي؟
لیپا کمپ د بوسنیا بیهاک ښار ته په 25 کیلومتر کې پروت دی. دا کمپ تیر پسرلی د موقتی پناه ځای په توګه د پناه غوښتونکو پر مخ پرانستل سوی و. ټاکل سوی و دا کمپ په ژمي کې د دسمبر په 23 نیټه وتړل سي او دا همغه ورځ ده چې په کمپ کې اور ولګید. پولیس او د ملګرو ملتونو چارواکي وایي شایي پناه غوښتونکو دا اور لګولی وي چې د کمپ له تړل کېدو په غوسه و. اوس دا څرګند نه ده چې دا پناه غوښتونکي به په بوسنیا کې کوم ځای ته انتقال کړل سي. د بوسنیا چارواکو غوښتل چې د دې ځای پناه غوښتونکي په موقتی توګه په بیهاک ښار کې بیرا کمپ ته انتقال کړي چې له اکتوبر میاشتې راهیسې تړل سوی دی، خو ځایي چارواکي له دې خبرې سره مخالفت کوي او وایي چې د بوسنیا نورې برخې هم باید د پناه غوښتونکو د بحران بار شریک کړي. اروپایي ټولنې د پناه غوښتونکو د بحران د حل لپاره بوسنیا ته 6 میلیونه یورو ورکړې او د 25 میلیونه نورې مرستې ژمنه کړې ده. دې ټولنې د بوسنیا له چارواکو غوښتي چې د لیپا کمپ بدیل ولټوي او په راتلونکي کې یې په دې کمپ کې د بشري ناورین خبرداری ورکړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ پر حالات له هم تم کیږو. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن وایي د ولسمشر ډونالد ترامپ له ادارې سره په خبرو کې او هم د انتقالي ټیم د ملي امنیت پر مهمو مسایلو لا هم خندونه سته. دا چې د خندونه څه دي له ملالۍ بشیر څخه وایو.
د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن پرون ویل چې د ټیم د دفاع وزارت د مشرانو او مدیریت او بودیجې په ادارو کې له خندونو سره مخامخ شوي کله چې دوی هڅه کوي چې د واک د انتقال په خاطر مهم معلومات راټول کړي. په ډلاویر کې د خبرو پر مهال بایدن ویل چې دوی هڅه کوي له اوسنۍ ادارې څخه په نړۍ کې د امریکایي ځواکونو په اړه روښانه معلومات ترلاسه کړي. د ویل چې د ټیم غواړي د دفاع وزارت او نورو ادارو د بودیجې پلان ته لاسرسی ولري. بایدن وروسته له هغه خبرې وکړې چې د او د دمرستیالې کاملا هاریس د انتقالي ټیم څخه د ملي امنیت د بهرنیو چارو وزارت لپاره د کاندیدانو او د راتلونکي ملي امنیت سلاکار په اړه معلومات ترلاسه کړل. منتخب ولسمشر جو بایدن ویلي چې د ټیم موندلې چې مهمو امنیتي ادارو د ټرمپ تر ولسمشرۍ لاندې سخت زیان لیدلی دی. بایدن همداراز د نړیوال ائتلاف جوړولو پر اړتیا خبره وکړه. د ویل چې دا ډول ائتلاف د اقلیمي بدلون، د کورونا ویروس د مخنیوي او د چین لخوا د مخ پر زیاتیدونکي خطر د مخنیوي لپاره ډیر مهم دی. د ټرمپ د بهرنۍ پالیسۍ مهم ټکی دا و چې لومړی امریکا او د دې ادارې نړیوالو ائتلافونو او موافقو ته شاکړې وغه. وروسته له هغه چې ټرمپ له جو بایدن څخه انتخابات وبایلل، د کریس میلر د دفاع وزارت ته مرستیال به توګه انتخاب کړ. میلر د دسمبر په 28 نیټه یوه اعلامیه خپره کړه او پکې ویل چې له انتقالي ټیم سره د دفاع وزارت د همکاري هڅې د درو اونیو راهیسې ښې روانې دي. د دفاع وزارت چارواکو زیاته کړې چې دوی به په شفافه توګه د واک انتقال ملاتړ ته دوام ورکړي. په پینټاګون کې دا تغیرات وروسته له راغلی چې له ایران سره د امریکا اړیکې نورې هم ترنګلی سوي او ټرمپ تور پوری کړی چې په عراق کې پر امریکایي سفارت راکټي حمله ایران کړې ده. امریکایي چارواکو څرګنده کړې چې ایران په عراق کې د جنوري په درېیمه نیټه د امریکا په ډرون حمله کې د لوړ پوړي ایراني جنرال قاسم سلیمانی د وژل کېدو د کلیزې پر مهال دا اقدام د غچ اخیستلو په هدف کړی دی.
بیرته به افغانستان ته راوګرځو او د نورستان ولایته چیرې چې د دریو لویدیځو ولسوالیو اوسیدونکو یې د روغتیا وزارت واحد همکاري موسسې پر ضد لاریون وکړ. لاریون کوونکو نن ادعا کولی چې له تېرې یوې نیمې میاشتې راهیسې په ولسوالیو کې ټول روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي او دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. له دې ولایته زموږ د همکار راپور ته پام وکړئ.
د نورستان د منډول دواب او نورګرام ولسوالیو په سلګونو اوسیدونکو په روغتي مرکزونو کې د درملو او نورو اسانتیاو د نشتوالي له امله لاریون وکړ. یاد لاریون د غرمې له 11 بجو څخه تر 12 بجو پورې د نورګرام ولسوالۍ په مرکز کې دوام وکړ. د لاریون یو تن ویناوال عبدالرقیب په خپلو خبرو کې وویل دوی له تیرو دوو کالو څخه د صحت په برخه کې د ګڼو ستونزو سره مخ دي. لاریون کوونکو ویل چې په هر کور کې ناروغان پراته دي خو په روغتي مرکزونو کې عادي درمل هم وجود نه لري. ملک محمد ایوب:
نه دواګانې شته په کلینیکونو کې، نه د ډاکټرانو معاشونه ورکول کېږي، او نه د مسلمانان همیشه د پاره چې دلته مخلوق راځي هغه مخکې چې پرسامول پیدا کېده اوس هماغه پرسامول هم نشته. او هوا یخه ده، راشي کورونو چې مریضان وګوري، سپینګیر وګوري، ځوانان وګوري، موږ پیسې نه لرو، کلینیکونه نشته. او رسوکو
په نورستان کې د عامې روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري هم ازادي راډیو ته د درملو نشتون او نور ستونزې ومنلې، خو وایي چې وزارت ورسره د یادو مشکلاتو د حل ژمنه کړې ده.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
په بلخ کې د شوزو د حقونو یو شمیر مدافع بنسټونه په دغه ولایت کې د کوڅه به هلوکانو لخوا د شوزو د ځورونې د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښیي. دغه ولایت کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په کوڅو کې د شوزو ځورونه د هغوی د ویرې او روحي بې اعتمادۍ سبب ګرځېدلی دی او د دوی ټولنیز فعالیت یې کم کړی دی. نور تفصیل په دې راپور کې اوریدای سي.
په بلخ کې د ښځو له حقونو څخه یو شمېر مدافع بنسټونه په دغه ولایت کې د کوڅډبو هلکانو لخوا د ښځو د ځورونې د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښایي. نسیمه رونق په مزار شریف کې یو له همدې میرمنو ده چې له کوره د باندې کار کوي او وایي چې په کراتو په ټولنه کې له دغه ناوړې پدیدې سره مخ شوې ده. اغلې رونق په بلخ کې د رسنیو د ملاتړ بنسټ یا د نای دفتر د همغږۍ مسؤوله ده. هغه وایي چې له کوره د باندې تر خپل کاري دفتر پورې روحي او رواني مسؤلیت نه احساسوي. نوموړی اساسي علت په ټولنه کې د کوڅډبو هلکانو لخوا د ښځو د ځورونې د پدیدې دود بولي. د غلې رونق په خبره چې په کوڅو کې د هلکانو لخوا د ځورونې د ګواښ لویرې کورنۍ څو ځله له دې وختي څو دنده پرېږدي. نسیمه زیاته کړه:
ما مناسې یک شخص کده رښتما کار میکنم، اصلا احساس مسؤلیت ندارم.
زه د هغه یو کس په توګه چې په ټولنه کې کار کوم اصلا ځان مسؤل نه حس کوم، او کله چې له کوره د باندې وزم په دې فکر کې نه یم چې مسؤل به راوګرځم. طبعا دا مسله موږ تاثیر کوي او ممکن سبب سي چې کار پریږدو.
په بلخ کې د ښځو چارو ریاست او په شمال کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون صحافي دفتر هم تاییدوي چې په مزار شریف کې ښځې له کوره د باندې او په کوڅو کې رواني امنیت نه لري. په شمال کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون مشر سید محمد سامي هم په کوڅو کې د نجونو د ځورونې د مسلې په اړه اندېښنه کوي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې په کوڅو کې د ښځو په وړاندې شته ځورونې سبب شوی تر څو په ټولنیز فعالیت کې د زوانډا کماشي خغلی سامه وویل:
واقعا که نگرانی هست مخصوصا
اقیان دای واندښنه ده، مخصوصا څومره چې په کوڅه کې د خزو زورونه زیات شي په همغه کچه په خار ټولنه مؤسساتو او دولتي ادارو کې د دوی شتون کمیږي.
د بلخ د خزو چار ریاست هم د کوڅه ډبو هلکان لخوا د نجونو او خزو د زورونه پاړه ویلي چې په ټولنه کې د زده کړې د کچه د کموالی او د امنیت د نشتون په خاطر دغه پدیده مخ په زیاتېدو ده. د بلخ د خزو چار ریاست په 13 میاشتو کې په مجموعي توګه د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي 315 یا پیښې ثبت کړي چې له دغو ډېر شي د کوڅه ډبو هلکانو لخوا د ښځو د ځورولو پیخی دی. ده خزو ده حقونو فعال منارسته وی چه پا کور که ده ماشومانو سم روزنه که ولیشی چه پا کچو که ده حلکان لخواه دین جونو ده زورونه کچه بود محالی که کمکلی هغه زیاده کرده.
تربیه سالم ده خانواده ها باعث میشه که تل در
پا کورنیو که سم روزنه پر ده تاثیر که وی چه ماشوم پا شفه کرستر طولنی تورندی سی. ده اوشت محل لپاره ده مسئله پا کچو که دین جونو و شد زده زورونی کچه کمو ولی سی. شو تربیه سوی ماشومان هم خپل او هم ده بل حق پیژنی او ده چه ده توهین سبب نگردی.
پا شمال که ده بشر حقونو دفتر ویلی چه حکومت ده پا کچو که ده حلکان لخوا دین جونو و خزو ده زورونی ده مخنیوی پخاطر ده پولیسو پلیکو که یو زنگره واحد رامنسته کری. ارواح پوان پدیان دی چه پا طولنه که ده خزو ده زورونی ده کچه زیادوالای کولیشی چه ده خزو سره ده خپل زان پورانده ده بیباوری او ده ضعف احساس لوار کری او هم درست لاغوی سره ده نارینه و پورانده ده نفرت حس هم تقویت کری.
که دموکراسی نوای
ظلم و استبداد وو
که دموکراسی نوای دنجون خوانزی به نو پرانستل شوی
خلق و حکومت بنوی
دموکراسی نوای نو رسنه بنوی.
آزادی رادیو ده دموکراسی ملاتړی.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې موږ دوه نیوز پروګرامونه هم لرو، نیمه نړۍ او د کوریا چارت تفری پروګرام دی. خو مخکې تر دې چې هغه ته ورسو یو بل راپور هم اوریدای سي. د افغان کرکټ ملي لوبغاړی راشد خان ارمان وایي چې خوښ دی چې د شلوریز لوبو د لسیزې غوره لوبغاړي جایزه ګټلې ده. د کرکټ نړیوالې شورا له لوري په خپور سوي پیغام کې ویلي چې دا د افغان لوبغاړي لپاره لویه خبره ده. د کرکټ نړیوالې شورا له لوري د لسیزې غوره لوبغاړي رو جایزه تا گر نور لوبغاری هم نماندانو. افغان ولسمشر اشرف غنی او گرنو سیاسی چارواکو در راشد خان پا ورستی لسترورنی خوشی شدله. نور تفصیل پا دیر اپار کاری.
راشد خان وایی خواخ دهی چه ده کرکت نریوال شورال لوری ده شلوریز لوبو ده لسیزی غور لوبغاری ایلان شوی. ده ده کرکت نریوال شوراتا ده خپلی ورستی جایزه گتلو پار ویلی چه ده افغانستان پسیر لیو هیواد نه ده یو لوبغاری پتوگا ده یادی جایزه گتلو خوشحال کرد. او دا د د او مینوالو لپاره ډیر د خوښۍ خبر وو.
نو په هیګم څو وایم زه می د مینوالو لپاره ډیر خوښ يم چې دا جایزه مې وګټله. له هغه ټول مننه کوم چې زما ملاتړ کړی او هڅولې تر څو د لسیزې غوره لوبغاړی شم. ماته د افغان په توګه دا ځانګړی شی دی.
د لسیزې غوره لوبغاړو لپاره د جایزې ګټلو لړۍ د کرکټ نړیوال شورا له لوري د 2000 کال په وروستۍ میاشت کې پیل شوې وه چې د ویرات کوهلی، روهیت شرما، کریس ګیل او سټیو سمیت په ګډون د کرکټ نړۍ یو شمیر نامتو لوبغاړي ورته نوماند وو. له راشد خان سربیره د هندوستان ویرات کوهلی بیا د 500 لوبو د لسیزې غوره لوبغاړی او سټیو سمیت بیا د ټیسټ لوبو لسیزې غوره لوبغاړی اعلان شوي دي. پخوانی افغان لوبغاړی او د کورونی کرکټ مسؤول رئیس احمدزی د راشد خان دا لاسته راوړنه د افغانستان لپاره ویاړ بولی او دا د راشد خان تاریخي بریا بولی چې تر ډیره به ژوندی پاتې شي.
نو دا د افغانستان د کرکټ لپاره او د کرکټ د مینوالو لپاره یو ډیر ښه زیری و او په دغه اخرو کې چې د افغانستان کې دغه حالات و او دغه کرونا چې څومره مشکلات پیدا کړي وو په دغه نړیواله سطح باندې چې کرکټ نو فکر کوم چې دې سره به د کرکټ مینوال به اوس ورسره ډیر خوشحاله سوي او د زړه مې په خوشحاله دي که تاسې له سیاسونو نه وګورئ تر عام خلکو پورې تر خویندو پورې وګورئ ټول به خوشحاله دي. نو دا د افغانستان لپاره ډیر د فخر او د افتخار ځای ده.
د راشد خان دا بریا په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو له لورې وستایل شوه او ډیری مینوالو یې نوموړي ته د مبارکۍ پیغامونه استولي دي. د کرکټ ملي لوبډلې مینوال رحیم صدیقی چې پر ټولنیزو رسنیو د لوبغاړو ملاتړ کوي وایي خوښ دی چې راشد خان د شلوریزو لوبو د لسیزې غوره لوبغاړی شو.
افغانستان کې دا مهال ډیر بې خونده وضعیت دی او په داسې وخت کې زمونږ یو اتل راپاسیږي او افغانستان ته ډیر یو غټ ویاړ راوړي. په داسې ویاړ باندې زه ډیر خوشحالیږم چې افغانستان ته راوړي. کوم ویاړ چې راشد خان راوړو په ټی ټوینټي کې تیرو لس کالو کې چې کومه لوبډله وه په هغې لوبډله کې د اول مقام وګټلو او دنیا ته یې د افغانانو هغه نوم ډیر زیات نور هم روحانه کړي او موږ افغانان ټول الحمدلله ډیر زیات خوشحاله یو.
د کرکټ نړیوال شورا له لوري په خپور شوي پیغام کې ویلي چې دا د یو افغان لوبغاړي لپاره لویه خبره ده. ولسمشر غنی او غنو سیاسي چارواکو هم د راشد خان په ورستۍ لاستراوړنی خوخي خودلې ده.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
مانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
زموږ غلزادي رادیو اوریدونکو نو دوستانو په کابل کې پوره څلور نیمه بجې سوې. یو ځل بیا د مهمو خبرونو لندیز له احمد شي براوو.
د بیپولی خبریالانو ټولنې نن په یو راپور کې وویل چې لږ تر لږه 50 خبریالان روان کال په نړۍ کې د خپل کار له امله وشل شوي دي او افغانستان او پاکستان د رسنیو د مسلکي کارکونکو لپاره تر ټولو خطرناک سیمې دي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د روغتیا وزارت څلور کارکونکي د رشوت په تور نیول شوي دي. د هلمند امنیتي چارواکي څرګندوي چې په ناوي ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې 20 طالبان وشل شوي دي. په قطر کې د افغانستان سفیر عبدالحکیم دلیلی د 38 کلونو په عمر وفات شو. د پروان د سرنوالی د رئیس شیرزاد مهربان پر موټر په بګرام ولسوالۍ کې چاودنه شوې ده. له دې چاودنې د روغ وتلی دی خو موټروان زخمی شوی دی. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن شکایت کړی دی چې د ټرمپ د اداري چارواکي د دې انتقالي ټیم ته د مهمو ملي امنیتي موضوعاتو په اړه د معلوماتو په ورکولو کې خنډونه رامنځته کوي او د روسیې د فدرال امنیت اداروي د نشي موادو د وی نړیوال شبکې د قاچاق مخې د امریکا د متحده ایالاتونو په همکارۍ نیولې ده.
مننه کوم احمد شیبر. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي پاتمو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. د افغانستان سپورتي خبرونه هم زموږ همکار احمد شیبر چمتو کړی دی په استوري کې راځي. شیبر صاحب
اذربایجان مننه. لمړی خبردار چې د هرات د ولسوالۍ ترمنځ د فوټبال سیالیو په دوام نن تور غونډۍ لوبډلې د هرات د سندجان ولسوالۍ لوبډلې ته ماتې ورکړه. د هرات د ورزشي ادارې فني مدیر ضیاء الحق سیانن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالي د لوبغاړو د هڅونې او د فوټبال په غوره لیکي د غوره لوبغاړو د ټاکلو لپاره پیل شوې دي. د شاغلي ضیاء خبره په دغو سیالیو کې د شیندنګ، کاروخ، سندجان، شهرک، تور غونډۍ، ګلران، کوهسان او ګذري لوبډلو ګډون کړی. د هرات د ورزشي ادارې چارواکي وایي تر اوسه نه لوبې شوې چې لومړنۍ مرحله به د پنځنبې پروس پای ته ورسي. د کابل د موتای سیالي چې د سولې جام په نوم لوی اونې راپدې خوا پیل شوې وي نن د 500 غوره سیرو په ټاکلو پای ته ورسېدي. د افغانستان د موتای فدراسیون مرستیال جمیل محمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې په یادو سیالیو کې د 40 نجونو په شمول 300 تنو د کابل له بیلابیلو کلبونو ګډون کړی و. شاغلی محمدی وایي د دې سیالیو هدف د لوبغاړو پیاوړتیا او راتلونکی کال لپاره د غوره چیرو ټاکل په ګوته شوی دی. شاغلی محمدی وویل د سیالیو په پای کې 40 مېرمنې او 10 نارینه د غوره لوبغاړو په توګه وټاکل شوې. د موتای فدراسیون چارواکو په وینا د یادو سیالیو ګټونکي به د 1400 مریض کال موتای سیالیو کې ګډون وکړي.